پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته موزنو دی اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی، خو جمهوري غوښتونکو په سنا جرګه کې خپل اکثریت ساتلی دی. د دې او ځینو نورو مطالبو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په اصل کې د څو مهمو خبرونو استرټی کې د سولی علي شورا د درلنشا مشر اکرام خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د غزنی سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ایز پولیس د طالبانو په یوه برید کې وژل شوي دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزو د اوارولو په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالي شورا د درلن شاه مشر اکرام خپلواک خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې عالي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالي شورا د درلن شاه مشر اکرام خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړه او د ولسمشر غنی له لوري منظور شوه.
زمونږه اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تېرېدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږه غوښتنه ده چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلات د حل لارې وکړي.
نه په بخښنې سره غواړم یو تاسو وکم چې دا د سولې عالي شورا د مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد ژغ و چې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا د په مسکو کې د جوړیدونکي غونډې کې د سولې د عالي شورا یو استازی دی او ګډون پکې کوي. بیا هم د شغلي اکرام خپلواک د استعفا خبر ته ورځم چې تر دې دمه د شغلي خپلواک د استعفا لامل څرګند سوی نه دی، خو تر دې وړاندې هم مهمو حکومتي چارواکو د بیلابیلو عواملو استعفا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد د نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د غزنی سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ایز پولیس د طالبانو په یو برید کې وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د جاغوري په پشیو سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي. نوري تایید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو د قمندان باشي حبیب په شمول 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې وسلوالو یې نه پوستې نیولې او تر 15 ډیر سرتیری یې وژلې دي. ټاکل شوی چې نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزې د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. زموږ غږ له ازادي راډیو وري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزو د اواري په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته په یوې خبري غونډه کې وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبري خبرې کړې خبر پانه کې هم ویل چې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز اسلام آباد ته خپل یو ورځنی سفر پر مهال د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل او په یو شمیر مسایل ورسره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې له امریکایي پلاوي سره یې دا خبرې په شفافه فضا کې ترسره شوې. لومړنی نارسمي پایلې شي چې دیموکراتان به د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې واک په لاس کې واخلي، خو د سنا جرګې واک له جمهوري غوښتونکو سره پاتې سي. خبري رسنیو ویلي چې دیموکراتان د استازو جرګې د کنټرول لپاره څه باندې درویش تر اړتیا وړ څوکۍ ګټلې دي. جمهوري غوښتونکو هم د سنا جرګې د کنټرول لپاره فشار راوړی او ویل کېږي چې شایي دوه تر درې دیموکراتان یې مات کړي وي. د امریکا د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې چې سه شنبه د نومبر په شپږمه وسول، د تیرو کلونو په نسبت زیاتو خلکو ګډون کړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټر پیغام کې د انتخابات وسایل او فوق العاده کامیابي یاده کړه. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې لشپژو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو معافیتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سه شنبه پرت په انقره کې خبریالانو ته وویل چې دا کارونه د نړۍ د توازن د لمنځوړلو لپاره کېږي او دا چې نغوړي په امپریالیستي نړۍ کې ژوند وکړي. واشنگټن د دوشنبه پرت په ایران بندیزونه له سره پیل کړل. امریکا په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د اتمي تړون ووت. ترکیه چې د ایران د تیلو یو لوی واردونکی هیواد دی، د هغوی هیوادونو په ډله کې راغلی چې امریکا یو څه وخت ورکړی څو له ایرانه د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم ولانی خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته وهڅوي.
زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوري او د طالبان لوري سره مذاکرات تکینی خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو حل لاره وکړي.
د غزنی چارواکي د ولایت په جاغوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریټ خبر ورکوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په دې خبرونه کې راپورونه لرو. د غرض په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی، خو جمهوري غوښتونکو په سنا جرګه کې خپل اکثریت ساتلی دی. د ازادي رادیو له پی او استودیو دی غرمنه خبری خبرونه ته مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه او وزي اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د موسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له امله دغه غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ځکه ګډون نه کوي چې د وسلوالو طالبانو استازو ته دی وی دلې په توګه په دې غونډه کې د بلون د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د غراز د موسکو غونډه ته د افغانستان یو شمېر سیاستوال مهمه څېری هم ویل کیږي ور امبلل شوې. دا غونډه بل سبا په موسکو کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوی د ګډون په اړه به نور حال د ازادي رادیو د خبريال وصل وصال پر رپورټ کې وو چې هم د شبې د کابل لسټډیو سره د وصال سره مهرباني
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، یو څه جزئیات معلومات تاسو وړاندې کړل. نور معلومات دادی چې د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په ناسته کې به ډیره تمرکز پر دی چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د دې شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوی وغوړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویدنې لاس واخلي.
برابر سی چی افغانستان کی طالبان لوڑے سر مذاکرات تکینی خبری ہو کی مشکلات بانے تو مشکلات حل لائے جاؤ.
دا په تاسو یال کې د چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې پړه د مسکو ناشته د روان المریزي میاشتې په نهمه د راتلونکو جمعې پورز د روسیې په قربتوب جوړ شي. په دغه ناشته کې د سولې علي شورا د مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد په مشرۍ یو شپکسیس پلاوی چې په ترکیب کې حبیبه سورابی، اتو رحمان سلیم، مولوی عبدالخبیر اوچقون او د سولې علي شورا د درلنشاه دوه غړي شامل دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د نګډون خبر ورکړی، خو تیر ورځ رویټرز خبری اژانس د یو شمېر روسي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو استازو په دې ناسته کې له ګډون سره موافقه کړې او د مسکو یو شمېر مطرحو افغان سیاستوالو ته هم په دغه غونډه کې بلنه ورکړې ده. ویل کېږي چې پوخنی ولسمشر حامد کرزي ته هم په دغه ناسته کې د ګډون ویل شوی دی. بلې خوا د افغانستان د مشان جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله کوي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. نوري صاحب، هیله هم شته په دې اړه او یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه پلاوی چې ځي ګډون کوي دا دومره باصلاحیته پلاوی نه ده، نو ښایي دومره ګټور تمام نشي دغه بهیر د افغانستان د سولې لپاره. نوري صاحب با معلومات هم دوم رول از ما سره.
بله، وصل وصل لطاسونه مننه. د افغانستان سولی دیالی شورا د پلاوی چه د مسکو پا غونده که گرون که ویدو دوی سرگندوانه مو واوری ده پا همده موضوع که به هم تم که گوله کسنگه چه مخی مو ویل ده مسکو غونده دیر لانج منه شوه پا پام که وچه دا غونده پا تیر اگست سپتمبر میاش که وخی جورشی خود زینو دلائلو لامل دا غونده تر اوز پوری زنده دلی ده پا دی گرسته و که هم پا دی دیر ناندری را پورته شوی وی چې آیا د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ګډون وکړي که یې ونه کړي. پر همدې موضوع وصال صاحب، تاسو د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له رئیس حکمت الله اعظمي سره هم مرکه کړې ده. اعظمي په دې باور دی چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي. خپل اعظمي د مسکو د غونډې په غونډه کې د سولې د عالي شورا د پلاوی د ګډون په اړه چې دغه پلاوی به څومره مؤثر وي او څه نتیجې به ولري پیل کې وویل.
زه فکر کوم چې دا یو طالبانو ډېر واضح په خپل اعلامیه کې وویل چې دا د سولې مذاکرات نه دي، دا یو کنفرانس دی چې طالبان به خپل دریځ بیا روښانه کړي او دولت نمائندگی څخه به مثلا سولې علي شورا خلق دي. اگر چې دولت وزارت خارجه وایي شوې د افغانستان د دولت په نمائندگی نه دي، دا یو شخصي دعوت دی سولې علي شورا ته او دې څخه معاون اجدر محمد دي. نو زه فکر کوم چې دا غونډه به مثبت نتیجه کې نتیجه په سولې کې ونه کی په څو دلیل. یو خدای دې چې دغه دا افغان دولت کوم پلاوی چې دا دومره باصلاحیته نه چې د طالبانو سره پر سولې باندې مذاکرات باندې خبرې وکړي. یو دومره خبره دا د طالبانو استاد چې راځي هغه د سولې لپاره دی وایي چې نه راځي، نه فقط کانفرنس سره ګډون د پاره او روسیې سره چې وعده کړی ده چې ګډون بکی دی د پاره. اوس زه فکر کوم دغه په سیمه کې دغه دا اجماع جوړ شوی دی چې باید په افغانستان کې سولې لپاره په مشترک ډول کار وشي. او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خریزاد ته چې دا د روسانو سره تر کوم اندازې چې خبر یم د روسانو سره ځینې مجلسونه سوي دي. ډاکټر صاحب خریزاد مجلسونه کړی دي چې یو تفاهم ته سره ستل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې.
اعظمي صاحب، کچرته د افغان حکومت لورې یو باصلاحیت پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کړای نو تاثیر به د افغانستان د سولې په پروسه سوای
زه فکر کوم چې کوم ګورو داسې په دولت کې تاسو باندې داسې باصلاحیت شخص چې دغه نمائندګي دی وکولای شي تر اوسه پورې دولت نه دی ټاکلی په خو مثلا مین صاحب چې سیاسي وزارت خارجه حکمت خلیل کرځي چې هغه استفا وکړه او دولت څخه وته هغه به د طالبانو سره په مذاکرات کې د افغانستان د خوا باصلاحیت استازي اوس داسې څوک نه دی پاتې چې رئیس جمهور دی پوره په دغه بخش کې باور پر وکولای شي او یادي صلاحیت ورکولای شي ما د ټول شي پلان دا دی ځینې منابع دا وایي چې معصوم سانګزی به د سولې علي شورا دغه هیئت رهبری ته ټاکل کیږي خو فکر کوم دا به یو څه وخت او زما په غالب ګومان باندې چې دا سولې پلان دا سولې کانفرنس په مسکو کې وزل وزن دی هم دی وزن دی چې شاید افغان دولت کوشش کړی وای چې د یو واسطه خو هغه ته فکر کوم دا به یو څه وخت نورم دی یو بسلایت پلاوی ته اشد ضرورت دی د افغانستان د طرف نه او هم دا رقم طالبان د طرف نه دغه فکر کوم یو ډیر ضروری مسله ده چې په باید یو باصلاحیت ټیم ده کې کته چې د کته دفتر مشر ګوري په هغه کې جنجال نه دي عباس تانکزای باید تبدیل شوی وای مګر تر اوسه پاتې ده زه په دې باندې په دې باور یم چې د طالبانو کتر دفتر کې به یو تغییر بیا راځي چې هغه به د مشرتابه تغییر یو خو هغه تغییر او 15 ګونتانه بو
اوس چې د پلاوې د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې زیل تګډون کوي سنسه باید دوی په کوم مسایلو باندې تمرکز وکړي چې د اقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغه ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي او طالبان هم د توادار کړي چې هغه راشي د سولې خبرو ته او مذاکرات ته کینی او سنسه له جګړې لاس واخلي او قناعت وکړي
زه فکر کوم په د ټولې وادونه چې په د کانفرنس ګډون کوي د امریکا په شمول باندې دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهیږي په افغانستان کې سولې په هیله دا که افغان طالبان دي که د افغان دولت دی دا په ټول باندې په دې باندې کوم په دې باندې ډیر واضح پوهیږي چې په افغانستان کې سولې مهمه ده او باید سولې راشي مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیاتو باندې په هغه مهم مسلو باندې بحث دی زه فکر نه کوم چې په هغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وشي یو ستونزه دا ده چې مثلا مسکو خپل د افغانستان د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغه طرفداري کوي نو کله چې کوربه هیواد یا د دې کانفرنس کوربه د طالبانو د غوښتنو بیا د موقف حمایت کوي نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډیر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني او اداره کوي
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمی او چې د په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شپږکسیز پلاوی د ګډون د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکول بل سبب مسکو د افغانستان د سولې په اړه د دې غونډې انکوربې ویل کېږي چې طالبان ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په دې غونډه کې افغانستان رسمن ګډون نکوي او اوسم نجا صفائی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چرواکي د امریکا له هغې پریکړې هرکلی کوي چې ویل یې د چابهار بندر په ایران د بندیزونو نه مستثنا ده د دغې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام پر ځای او د افغانانو په ګټه دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې په ایران د امریکا بندیزونه پلي شوي دي د چابهار بندر نه د افغانستان پورې د اورګاډي لیکه غځول به هم د بندیزونو نه مستثنا وي چې افغانستان ته پرېد خوراکي موادو او درملو لیکت تر سره کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هند په نړیوال نندارتون کې د افغانستان یو شمیر توکي ننداري ته خودل شوې دي دغه وزارت د ویپانې د معلوماتو لمخې یاد نندارتون د نومبر په 15 پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 می بدوام وکړي په دغه نندارتون کې د افغانستان قالینې زعفران تازه او وچ میوې په ځنګړي ډول جلغوزي قیمتي ډبري او لاسي صنایع ننداري ته خودل شوې دا په تاسو هلکه د چتر دی وړاندې د افغانستان د اقتصادي ودې او د افغاني تولیداتو لپاره د بازار موندنې په خاطر په ممبئی ښار کې یو نندرتون جوړ شوی و. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1590 افغانۍ.
ناجیا صافی و چې اقتصادي خبرونه او اورول د ازادي ډلو لپاره یو استډیو د غرمنۍ خبري خبرونه اوري. او سمې و نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت ګټلی دی، او جمهوري غوښتونکو هم د سنا جرګه کې خپل اکثریت تر اوسه پورې ساتلی دی. ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو په دې انتخاباتو کې د بری خبره کړې ده. دا موضوع زما همکار رضوان مراد څارلې ده، همدا شېبه سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د امریکا د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات پرون تر سره شول، البته د افغانستان په وخت تر نا وخت تر نیمې شپې پورې تر اوسه پورې هم نتیجې مکمل نه دي راوتلي، خو لومړنۍ نتیجې خبرې شوې دي، او نتیجې څه وایي؟
مننه نوري صاحب. لکه څرنګه چې تاسو په مقدمه کې ویلې، لومړنۍ او غیر رسمي نتیجې تر اوسه چې مطبوعاتو ته رسیدلې دي، هغه پر اساس باندې ډیموکراتان د کانګرس د استازو په مجلس کې خپل اکثریت ته دوام ورکوي، او نظر پوښتنې او غیر رسمي نتایج ښیي چې درویش څوکۍ دوی ترلاسه کړې دي، چې د دوی هغه پوره واک په کانګرس په استازو جرګه باندې قوي کوي، او دغه جمهوري غوښتونکو بیا
مراسب ګمانم چې دروشته هټ ټاکل سوی، او چې کچېره دروشته کوي دوی وګټي اکثره تر لاسه کوي. له دروشته څوکۍ نه دوی ګمانم چې دریدش څوکۍ ګټلې
زیاتم، او تر اوسه پورې همدغه د نظر پښتنو پر اساس مطبوعاتو خبره کړې ده چې تر دروش څوکۍ په کار وي، لیکن اکثریت د دوی په لاس کې دی بیا هم، او دا به ورسې نتیج بیا خې چې څومره ګټلې دي. په سنا مجلس کې جمهوریت غوښتونکو خپل یعنی هغه اکثریت ساتلې ده، مخکې هم سنا د جمهور غوښتونکو کې پلاس کې و، او یعنی دا انتخابات د امریکایي رسنیو په وینا دا څرګندونه کوي چې د امریکا خلک څنګه په دوه ګوندونو باندې تقسیم دي، د امریکا د حکومت او د مخالفانو.
بله، لدی مخکې د کانګرس د دوه خونو کنټرول د جمهور غوښتونکو په لاس کې و، دا چې دیموکراتان د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت ګټي او جمهور غوښتونکو بیا په سنا کې خپل اکثریت ساتي، دا به د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر اقداماتو څومره اغیز وکړي؟
عین خبره سیاسي کتونکو د امریکا هم کړې د ولیدو رسنیو هم کړې چې دا به راتلونکي دوه کاله د ولسمشر ترامپ حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخ کړي، ځکه ډیموکراټانو ویلي یو کچرته دوی د استازو په جرګه کې اکثریت ګټي، نو د 2014 کال په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ د سلاکارانو لاره د روسي د مداخله په ډول لسر نوې تحقیقات پیل کړي، چې هغه په خپل لا د مخې د امریکا ولسمشر ته یو دردسر جوړ کړی دی. دغه راس د ډیموکراټانو استاذ ننسی پلوسی چې کېده چې د استاذ د جرګې مشر او ټاکل شي، هغه ویل دي چې دا به د امریکا لپاره یو نوې ورځ وي، او موږ به د هغه په خبره چې دوی به د هغه تحقیقات چې د ترامپ او د هغه د سلاکارانو پاره کیږي، د هغه یو نوې فیز یا نوې مرحله پیل کړي. یعنی په یو ډول باندې کتونکو په دې باور دي چې د امریکا ولسمشر او سپینې ماڼۍ ته به کچیرته کنټرول د استازو د جرګې د ډیموکراټانو په لاس کې وي، نو ستونزې زیاتې.
بله بله، یو بل شی چې ډیر راڅرګند شوی دی، وایي چې ښځو په بې ساري توګه کانګرس ته لار موندلې ده، په دې برخه کې څه ویل شي؟
هم ښځو نوري صاحب او هم د جمهوري غوښتونکو ډیموکراټانو لخوا دا ویل شوی چې دا ځل په منځمهاله انتخاباتو کې په بیساری ډول د خلکو اکثر ګډون ډیر زیاتو، یعنی سلويخ میلیونه امریکایانو دینه مخکې یا د ایمیل یا د کمپیوټر لارې آنلاین ووټینګ کړی دی، رای ورکړی دی تر دې ورځ نه مخکې. د ښځو په اړه هم د ښځو ګډون زیاتو، هم د ښځو ونډه زیاته وه. په هغې کې بیا دوه د لومړي ځل لپاره دوه مسلمانې ښځې د امریکا کانګرس ته منتخبې شوې دي، چې د مینوسوتا ایالت څخه د سومالی ټبره الهام عمر چې هم مسلمانه میرمنده، او د میشیګن څخه بیا یو فلسطینی چې راشده طالب نومیږي، دا کامیاب شوې ده او د لومړي ځل چې دوه مسلمانې ښځې د امریکا کانګرس ته رسیږي.
بلې، رضوان مراد، له تاسو نه مننه. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو په باب مو واورېدل. ازادي راډیو اوري د دې انتخاباتو په اړه وروستۍ نتیجې به نن خبرې شي، له وروستۍ نتیجو به مو هم خبر شي. خو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استاذ جرګه کې اکثریت خپل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري د غزنی چارواکي د ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د برید او په د برید په ترڅ کې د دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا غزنی دولتي چارواکي وای د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته تنه محلي پولیسو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تیر شپه د یوې بجې شاوخوا وسلوالو طالبانو د یاد ولسوالۍ د انګوري بازار ته څیرمه د پښیو په سیمه کې د محلي پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي، چې درې تنه پولیس یې وژلي او د سیمه ییزو پولیسو د قومندان باشي حبیب په ګډون یې 15 تنه نور پیان کړی دی. نوري زیاتوي، سیمې ته هوایی او ځمکني کومکي ځواکونه رسیدلي او وسلوال له سیمې څخه تښتېدلي دي. نوري وایي دغه جګړه د ورځې په 10 بجې پای ته رسیدلې ده. بل لور ته وسلوال طالبان بیا امنیتي سرتیرو ته د راوښتې ځاني او مالی زیان شمیره زیاته شوې. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل، د دوی وسلوالو په دغه برید کې نه پوستې نیولې او تر 15 زیات امنیتي سرتیرې وژلې دي، او یوه اندازه سپک او درنه وسله، مهمات او نظامي لوازم هم په لاس ورغلې دي. د جاغوري انګورو سیمه ګیلان ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده چې د کابل کندهار پر لویه لار پرته ولسوالۍ ده. د غزنی جاغوري ولسوالۍ د غزنی تر ټولو پر امن ولسوالۍ ده چې د دغه ډول بریدونو راپورونه ډېر لږ ورڅخه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه هم وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز په یو برید کې وو د ملي اردو او شپږ ملي پولیس وژلي وو.
ستاسو لا پیغامونو
سید عبد الله افغان د کندهار خصوصي سرپاړي کې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړیږي او بیا تر افغانستان یو تور تیار راولي. البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان خوش او د افغان چور او د افغان فروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، که هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی، دا موږ نه خوښول نه مو په کار دی. دیو خلکو دا دېرش کاله امتحان شوي دي. امتحان شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی، هغه دې بالا خپل بستۍ په شا واخلي. دیدي د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې، اوس بیا غواړي چې خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د یو ویر او یو سرې د اور وکندې کې ور وغورځوي. دا د جهاد په نامه باندې ګټې کوي. دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا وطن کوشي ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دي. وسلام.
بل والا سلام علیکم زه منصور سٹایلیم د پکتیکا بارمل بارډر څخه در سره تماس کوم. زموږ یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر ته دا په جوړې دی ورورا خو بس دا سیده کنه چې دلته ځنه ډنګو وکړې پاتې دی هغه کوم غاډه انجنیر هغه وایي چې دا موږ نه ګڼو موږ دغه غوړ د حکومت نه چې بس موږ ته لارې جوړې کړو شبکې ته ولګوي سکولونه را تراشي زموږ دام نه ولسوالي ده کنه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپتون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم هرومرو درته خبرو په دې هله چې مسول چارواکي هم ستاسو غوونه واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځني او څپو سربیره لوې خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازي اوري د لشي خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو نیس پروگرام در تخبر و خوص پا افغانستان که دی غرمی دولس نیمی بجی که دون که دی یو زلبی اپا مکره دی ساده مهم و خبرونو سر لیکونو تا چه فریبا ظاهری ورنده کوی.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې عالی شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې دروان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي. تمه ده د غونډې د نومبر پر 9 په مسکو کې جوړ شي. د سولې علي شورا د درلنشا مشر اکرم خپلواک له خپل دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا وین احسان الله طاهری ازادي رادیو ته ویل چې شغل اکرم خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړ او د ولسمشر غنی له لوري منزور شو. تر دې دمه د شغل خپلواک د استعفا دلیل معلوم نه دی. د غزنی سیمایزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمایز پولیس د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د غزنی د والی وین عارف نوري نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال طالبانو تیر شپه د جاغوري په پښیو سیمه کې د محلي پولیسو پر پوسټه بریدونه کړی دي. ټاکل شوی چې نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزې د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزې د اورولو په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلې دی. نوموړي دا څرګندونې د سې‌شنبې په ورځ اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته په یو خبري غونډه کې وکړې. لومړنۍ نارسمي پایلې شي چې دیموکراتان به د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې واک په لاس کې واخلي خو د سنا جرګې واک له جمهور غوښتونکو سره پاتې شي. خبر رسنیو ویلي چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره څه باندې دروشت د اړتیا وړ څوکۍ ګټلې دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو معافیتونه ختم شي ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د ځینو عملی سو پروژو د کیفیت پر اندیشنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د غونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلور ولسوالیو کې تقریبا 300